Google a més de l'any que ve.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینولۍ ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په هرات کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه و. په مزار شریف کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9. په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 8. په بامیانو کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه منفی 15 او ټیټه منفی 9. او په فیض آباد کې اسمان شین د خو د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. خو وخت
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. د پاکستان د مرکزی حکومت کابینې تیرونې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه اصلاحات تایید کړل. قبایلی سیمې چې و نیمه مستقل ایجنسی دی د پاکستان د مرکزی یا فدرالي حکومت له لوري اداره کیږي. مرکزی حکومت د هر ایجنسی لپاره سیاسي استازی یا پولیټیکل ایجنټ لري. په اوسنی حالت کې د دې سیمو اوسیدونکي محکمه، پوهنتون او ځایي اسامبلی یا جرګنه لري. یوازې په مرکزی پارلمان کې څو استازي لري. خو که دا سیمه د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، د پاکستان اساسي قانون به پکې اجرا کیشي او اوسیدونکو به د نورو پاکستانیانو په شان له مدني حقونو برخمن شي. په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو د پریکړې په اړه یو شان نظر نه لري. ځینې دا پریکړه تاییدوي خو ځینې نور یې ردوي. په دې خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د کېدونکو اصلاحاتو په اړه چې ټاکل شوی ده په 15 کلونو کې تطبیق شي له خپلو ملبنو سره شخی شو. له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو یو ځای کېدل څه ګټې یا زیانونه لري؟ پر افغانستان به یې اغېز څه وي؟ ولې تر اوسه پورې دا سیمې په همدې شکل اداره کیږي؟
تشکر آقای ساروان، مهمانای محترم ما استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هستند که در استودیو کابل تشریف دارند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرادت اقوام و قبایل تلفنی تماس برقرار میشه و کوشش میکنیم از طرف پاکستان هم آقای ساروان با کسی صحبت
خبری وکو. بله نو لمړی استاد رفیق هرکلای وایم. استاد رفیق، تاسو وایست لکه څنګه چې مو ورته اشاره وکړه د ټاکل شوې چې قبایلی سیمې البته د یوې پروسې له لارې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي، په پاکستان کې مختلف نظرونه دي، د افغانستان حکومت هم داسې کوم څرګند عکس العمل نه دی ښودلی، لیکن یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې وایي چې باید دا کار ونه شي، په دې کې تاوان ده. دا سیمې اوس دوی ته مستقل ښکاري، یعنی مستقل ښکاري او وایي که چېرته دله خیبر پښتونخوا یا نور پاکستان سره یو ځای شي نو دا استقلالیت به له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر د دغو سیمو یو ځای کېدل له خیبر پښتونخوا سره ښه کار دی او که فکر کوئ چې د افغانانو په تاوان دی؟
تاسو او د راډیو ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام
علیکم. زه په دې موضوع کې لږ وړاندې ځم خبره دا ده چې د افغانانو لپاره او د کرښې د هغې خوا پښتنو لپاره اصلا د ډیورنټ کرښه د منلو وړ نه ده. څه رسیږي دې ته چې ایجنسۍ دې د خیبر پښتونخوا سره جوځای شي یا دې څنګه شي؟ خیبر پښتونخوا پخپله د افغانستان تاریخي خاوره ده چې انګریزانو په دسیسو او په له بېلابېلو استعماري لارو نه هغه د افغانستان له وجود نه بېلې کړي دي. په دریو مرحلو کې د افغانستان د لوی افغانستان وجود مات کړی دی. لومړی د شاه شجاع سره چې یو تښتېدلی بې صلاحیت او بې حیثیته پاچا و د هغو سره یې قرارداد وکړ او یو شمېر شرقي سیمې د افغانستان یې ونیولې. بیا یې له یعقوب خان سره قرارداد وکړ د افغانستان جنوبی سیمې لاندې کړې، او وروسته یې د عبدالرحمن خان سره خبرې وکړې او د ډیورنډ د کرښې په وسیله یې د افغانستان موجوده خاورې اوسنی افغانستان رامنځته کړ. لیکن جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان له یوې خوا د ملت نماینده نه و، ولس نه و ټاکلی، انګریزانو ټاکلی و، د انګریزانو په ملاتړ د افغانستان حکومت ته رسیدلی و. له بلې خوا کومې خبرې چې شوې هغه د بندو دروازو تر شا وې، په هغو کې د افغانستان د ملت نمایندګان نه و، نه خبر نه خبر و پرې. او بله جالبه دا ده چې عبدالرحمن خان چې دا خبرې کړې دا یوازې یوه مسوده ده، دا مصوبه نه ده، دا امضا شوې نه دي. تر اوسه پورې انګریزان له خپلو ټولو دسیسو سره نه دي توانېدلي چې د ډیورنډ د کرښې داسې یو تړون رامنځته کړي چې په هغو کې د عبدالرحمن خان امضا کړې وي. او که احیانا عبدالرحمن خان امضا کړې وای هم، دا تړون د افغانانو دپاره ځکه د منلو وړ نه و چې د افغانستان ملت سره د افغان ملت سره مصلحت نه و پکې شوی. په هماغه وخت کې چې عبدالرحمن خان د دې تړون زمزمې راغلی او د دې تړون مسوده جوړېدله، د وزیرستان پښتانه راغلل او عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته څه حق لري چې موږ په انګریز خرڅ کړې، زموږ خاوره انګریزانو ته وسپارې. او درمان خان ورته وویل چې زه به تاسو ته په افغانستان کې ځای درکړم، راشي هر څومره چې راځئ کله را وکړي. او په عین حال کې کله چې د دې تړون زمزمې د دې تړون د مسودې غږ راپورته شوی دی، د سرحد نه هغه خوا د کرښې نه هغه خوا پښتانه راپاڅېدلي، د انګریز سره یې جګړې کړي، د انګریز په تاسیساتو یې حملې کړي، بالاخره چې انګریز ولاړ د پاکستان په تاسیساتو یې حملې کولې، نه په دې اساس د ډیورنډ کرښه نه افغانستان منلی، نه پښتنو منلی، او نه اوس که پاکستان تصرف پکې کوي نه اوس مني.
خیر، دا اوس یو شو تاسې د تاریخ توضیح کو، لیکن اوس وضعیت بدل دی. په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته معلوم ده چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی. دا د په تېر خبرونه کې مو په دې بحث درلود چې پاکستان دوی لارې په افغانستان بندي کړي دي، په افغانستان یې څومره اغېز کړی دی. ډېرو اوریدونکو وویل چې قیمتونه لوړ شوي دي، مشکلات زیات شوي دي، نو یعنی د پاکستان لاس بر دی په غالبا. خو په اوسنیو شرایطو کې که چیرته دغه ایجنسی یا قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کیږي، ستاسو په نظر د دغو خلکو په ګټه ده او که په تاوان ده؟
خبره دا ده چې خیبر ایجنسی آزاد ایجنسی دا د حائل پایس وي، په دې کې انګریزانو نشوی کولای چې دلته تصرف وکړي، دلته عسکر راولي. نو په دې اساس دا د افغانستان دپاره د امن یو سرحد و، او د دوی دپاره هم یو آزاد سرحد و. دوی افغانستان ته آزاد راتلل، په افغانستان کې یې هم ګټې درلودې، او د کرښې نه هغې خوا ته هم آزاد تلل. نو په دې اساس د پاکستان لوی پروګرام دا دی چې د دې ایجنسیو په مدغمولو سره د افغانستان پولو ته د خپلو ټولو وسلو قوت سره راشي، او لکه اوس چې موږ ګورو چې زموږ سرحدونه په توپونو ولي، په توغندیو ولي، همداسې خپل دې تیری ته نوره هم لاره هواره کړي. نو په دې اساس دا د افغانستان په زیان دی، دا د پښتنو د آزاد حیثیت په زیان دی، او په دې کې د پاکستان ګټې نغښتې دي. او پاکستان غواړي چې له دې لارې افغانستان ته فشار لاندې راولي او د ډیورنډ کرښې.
لیکن رفیع صاحب، دوی خو تصویبه چې پوځیان به راولي سرحد ته یا ډیورنډ کرښې ته نږدې، دوی خو همدا کار کړی دی مخکې له هم، لیکن یوازینی فرق چې ځینې خلک وایي چې یوازینی فرق چې راځي هغه دا ده چې د دغو قبایلو سیمو خلک به له پرمختیایي چارو برخمن شي، پروژې به پکې اجرا شي، خلک به له زده کړو، له تعلیم و محکمې و مدني حقونو برخمن شي، لیکن فعلا له دغو بې برخې دي. اما پوځیان اوس هم شته، د پاکستان پوځ هلته چاونۍ لري، اډې لري، مرکزونه لري، په دې کې خو کوم تغییر نه راځي.
دوی دا کار تر هغه وخته چې په امریکا دلته نه و راغلي دا کار یې نه و کړی. دوی جنسیو ته نه و ننوتلي. کله چې مشرف د امریکا سره سازش وکړه، اډې ورکړي، امریکا په مقابل کې دوی ته اجازه ورکړه چې له آزاد قبایل ترانه نوزی تاسو ته یاد وی چې دوی په وزیرستان کې قومي مشران وو وژل په موټرو پوری وتړل بیا به یې کړل بیا حیثیت یې کړل بیا آبرو یې کړل بیا عزت یې کړل نو په دې اساس دای و د سیسه ده چې امریکا هم ورسره ملګری و او اوس هم نه ده معلومه چې امریکا ورسره ده که نه ده ورسره لیکن دی و د سیسه و چې د امریکا او د پاکستان وسیله ده پلی شوه.
تشکر استاد محترم. خب محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل به برنامه خوش آمدین احمدزی صاحب.
سلام علیکم، سر خوش باشین، سلامت باشین نظر.
بله، موقف شما را بگیریم سه، موقف دولت در این مورد شما چی فکر میکنین به این تحولات اخیر که از طرف پاکستان انجام شده سه؟
له ټولو مرکز خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته در د ازادي کارکوونکو ته اورېدونکو ته او ناستو مېلمنو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده چې په دې اخره کې د پاکستان حکومت چې کومه فیصله د قبایلي علاقو په مورد کې کړې ده چې ګوند د ایجنسۍ د خیبر پښتونخوا په صوبه کې مدغم کې چې دا د ولسونو قبایلو له غبرګون سره هم مخامخ شوې ده او د دولت سره هم د قبایلو او قومونو قبایلو وزارت همیشه خپل غږ پورته کړی ده، د خپلو قبایلو ورونو سره چې همیشه خپل بللی دي او په درد و غم کې ورسره شریک دي، نو همیشه د ولسونو فیصله موږ د قبایلو ولسونو چې کومه فیصله دوی کوي د هغوی فیصله د موږ فیصله ده، د دوی فیصلو شاته درېږو. تر اوسه پورې د موږ قبایلو ورونو د دې فیصلې په مورد کې بعض جرګې او بعض ناستې کړي دي چې تر اوسه پورې په دې باندې راضي نه دي چې موږ دغه خپل ایجنسیان دا ایجنسي چې دي دا په خیبر
پښتونخوا امزه صاحب وبخښئ، لیکن د قبایلو اوسیدونکو تر ویل کېږي چې اکثره یې د دې طرفدار دي چې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي.
تازه باور دلی په دې د درې ورځو کې راځي چې موږ چې اکثر قبایل او په قبایلي علاقو کې همدارنګه حتی په اسلام آباد کې خپل غوونه اوچات کړل چې موږ د دې فیصله پاک له باندې خپل فیصله اعلانو. نو یو چې دا د کسان ممکن لکه د مخکې چې اشاره وسوله چې بعضې د پرمختیایي کارو لپاره یا د بعضې د دې لپاره چې دوی ته بعضې سهولتونه حکومت برابروي په دې باندې برازي و دې څومره هلته قبایلي سیستم وو، دوی خپل کلچر او خپل عنعنات او خپل دودونه درلودل، د دې دودونو او د دې کوم چې د فاتح سیستم وو دوی هلته خپل سیستم درلود. د دې د مزولو په خاطر باندې یو ته د قبایل دې ته راځي شوي نه دي چې موږ دغه قبایلي سیستم یا موږ کوم رواد دودونه چې دا له مابین لاشي. نو په دې حکله باندې موږ هم منتظر یو د ولسونو فیصلې ته چې دوی اکثریت په څه باندې فیصله کوي. موږ هم د قبایل وزارت خپل پیشنهاد لوړ مقامو ته رسولی دی چې د جاکړه باید ان شاء الله دولت خپل تصمیم ونیسي چې د دوی د قبایلو په اړوند باندې د موږ هغه کوم تصمیم یا د موږ کوم هغه فیصله چې هغه ان شاء الله خلکو ته به واورو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ښاغلی محمد یعقوب احمدزی. اوس له پېښور څخه د سیاسي چارو نظر خاوند او کارپوه ښاغلی خادم حسین هم د ټلیفون له لارې را سره دی. خادم حسین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اورېدونکو ته لومړی دا وایست د کومې فیصلې چې د پاکستان کابینې تېره اونۍ وکړه، یعنی په 15 کلونو کې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په ارتباط، قبایل څه وایي؟ قبایل په دې خوشاله دي چې د دوی ایجنسۍ له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي او که دوی کوم بل نظر لري؟
د دې خبرې مخه لږه چې مونږه د دې مخ کې چې په دې خبرو کوو چې د قبایلي سیمو ولس غواړي، په دې خبرو کوو چې لږ تاریخي لږ وروسته وګورو، تاریخ ته وګورو چې څنګه شوي دي او په کوم حالت کې دي. فاتا یو کوم چې فدرالي اډمنستریټیبل ایریاز فاتا یو قبایلي سیمه وي. تاسو ته به یاد وي او زما لوستونکو اورېدونکو ته به یاد وي چې کله د فرنګي سامراج د روس سره د هغه وخت روس سره د یو سوړ جنګ ابتدا وشو او پیل وشو، نو افغانستان او په پښتنه سیمه دا د یو بفر په شکل کې ساتل غوښتل، خو دې سره دا هم غوښتل چې د دې سیمې ولس دې سره په اړیګړي کې وي، هغې د انتظامي طور او هغې د اقتصادي طور او سماجي او کلتوري طور په اړیګړي کې وي چې سره خپلو کې اتحاد یووالی نه شي جوړولی. د دې د وجې نه تاسو ته به یاد وي چې د ډیورنډ کرښه راغلې شوه، کله چې ډیورنډ کرښه راغلې شوه د هغې نه وروسته د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته چې کوم ولس پاتې شه، چې کوم د غټ ولس نه بل پیل شوی ولس و، هغه ولس په درېو نورو حصو کې تقسیم کړی شه. یو عیسه هغه وه چې هغې ته بندوبستي علاقه ویله، کوم ته چې اوس خیبر پختونخوا وي. بل عیسه هغه وه چې هغې ته برټش بلوچستان وی او د بل اوسنی بلوچستان شمالي اړخ دا د هغه پښتنو سیمه ده کوم چې هغې کې شامله کړی شوې وه. د دې شرق غاړې ته چې کوم د ډیورنډ کرښې نه بله کړی شوې ولس و پښتون ولس و، هغه بل کړ پښتون افغان ولس. او بیا درېیم عیسه هغه هغه شکل کې کړه کوم ته چې فاټه وی، او فاټه یې داسې کړه چې په دې کې یو قانون نافذ کړ، وه قانون ته وی فرنټیر کرایمز ریګولیشن. The frontier crimes regulation in the FATA aga ala ki kam chi pa bunyadi toga khalis Afghanistan se durant kirkh je pa kam rakh ke shuida da aga ala ki di che de bajor na wali tar junub Waziristan puri khuri di de ki da qanun chi kam nafis ka abe the frontier crimes regulation hoy aur da frontier crimes regulation pa bunyadi toga da ulas pa mustaqil toga د محکوم کولو یو پورا لوی فریم ورک یا یو پورا لوی تګلار وه. هغې کې د سوچ اظهار باندې پابندي، هغې کې د خلکو د راغونډېدو باندې پابندي، هغې کې د خلکو د خپل حق دپاره د اواز اوچتولو باندې پابندي، هغې کې یو داسې قانون چې هغه یو کس چې کوم ته پولیټیکل ایجنټ وي هغه په خپله خوښه یو وګړی تر دریو څلور میاشتو پورې بیا تر نهو میاشتو پورې بندي کولی شي. هغې کې داسې قسمه قانون چې هغه د اقتصاد ټولې لارې بندوي او صرف د اقتصاد یو لاره پرېږدي، او هغه د جنګ د اغواکارۍ او د نشې او د کاروبار ده. او تاسو وکتل چې بیا فاټه د فرنګي هم په دغه شکل کې په کار راوسته، او بیا وروسته د هغې نه وروسته بیا پاکستان هم دغه شان په کار راوسته. نو د فاټه د خلکو د ډېر وخت نه دا قسمه یو غوښتنه وه، او ډېر په زور غوښتنه وه چې مونږ دې کم از کم په انساني توګه خود ژوند کولو مونږ ته حق راکړی شي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې دې غاړې ته د ډیورنډ کرښې نه د شرق غاړې ته د ټول پښتانه چې کوم په انتظامي طور تقسیم کړی شوي دي، سیاسي ګوندونو ملتپاله سیاسي ګوندونو داسې تصور لري چې که دغه انتظامي یونټو کې یا اکایو کې تقسیم کړی شوي اړخونه دي د پښتنو مختلف علاقې دي منطقې دي، دا په یو طریقه یا په بله طریقه یا یو ځای کړی شي په انتظامي توګه، نو دا امکان پیدا کېږي چې د پښتنو یا د پښتون افغان ولس عمومي وحدت غاړې ته لاره آزاد شي، یو ګام راوستل شي.
بله صاحب، یو مسله بله دا ده چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې د پاکستان حکومتونو یا پوز له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو مخالفت کوو، او اوس کوم تغییر راغلی دی چې دوی حاضر شوي دي چې دا سیمې دي هم یا له خیبر پختونخوا سره یوځای شي، یا د همغه مدني حقونه ولري چې د پاکستان نور اوسیدونکي لري؟
فاکای د دوه مقاصد لپاره په کار راوسته، تر اوسه په کار راولي. یو مقصد دا و چې څنګه داسې وکړی شي چې د افغانستان کې د خپل اثر و رسوخ زیاتولو دپاره د غیر ریاستي تنظیمونو دپاره یا د داسې تنظیمونو دپاره چې کوم ته وزکي تنظیمونه وایي یا کوم ته انتحاګر تنظیمونه وایي، او د هغې یو داسې کیمپ د هغې جوړ کړي او مرکزونه یې جوړ کړي، او هغه مرکزونه به خلکو ته ویلی شي چې چونکې فاټه دا یو بندوبستي شکل کې سره موجود نه ده، نو د دې د وجې نه مونږ په دې داسې وس نه لرو دا یو بانه نورې دنیا ته خولی شي. او تاسو وکتل چې تیسوي دېرش څلوېښت کاله فاټه کې دننه مختلف غاړو نه، یعنی د عربو نه او د یمن نه او د چچنیا نه او د شام نه او د عراق نه او د پنجاب نه خلک راغلل، دلته یې خیلیونه وکړه، دلته یې تنظیمونه جوړ کړل، دلته یو یو فکر یو یو داس فکر چې شخصي ملیشیا ته بنیاد په نور وطنونو کې جنگ کولی شي دغه ټول جنگ پوره مرکز دا اتیشوی دیش کال پاتا پاتی کړی شو او د دې لپاره استعمال کړ ګیم چې د اتیشوی د لپاره پاتا استعمالې دا هغه او هغه کوم چې مخکې اردوکه چې څنګه د جنگ اقتصاد او چې څه تور اقتصاد دی تور اقتصاد هغه چې کوم غیر قانوني اقتصاد دی نو په هغه کې د بیاسي ادارو د خپلې غاړنا یو داسې د ګټ وټ یو نظام بهرحال موجود و د پولیټیکل ایجنټ نواله تر ګورنر پورې او داسې دی سرحدي د سرحد وزارت د نور چارواکو د دې دوه مقاصد لپاره فاټه تر اوسه پورې استعمالېده خو اوس حالات داسې جوړ شو چې یو خو د بین الاقوامي دباو او فشار د وجې نه دویم د فاټه د خپلو خلکو د ننه د مزاحمت د وجې نه او دریم د عمومي پښتنو د مزاحمت د وجې نه او د علاقي او سیمه ییز سیاست د بدلېدو د وجې نه فاټا په داسې صورت کې ساتل د پاکستان د هیواد د پاره یا دولت د پاره ممکن نه و نو په یو نه یو شکل کې خو د فاټا کې چې کوم نظام وو چې کوم د مدني حقوقو یو نظام دی یا د آئینی یا د اساسي قانون لاندې ورکړی شوی د مدني حقوقو کوم نظام دی نو په یو نه یو شکل کې خو دا کېدل خبر پختونخوا سره حساب یو خبر یو خام وي چې د پښتنو پاکستان کې دننه ټوکړي ټوکړي وجود کې به بهرحال یو دوه اندام سره خپلو کې یوځای شي.
یو پښتنه بل هم له تاسو نه وروستۍ پښتنه ده خادم حسین صاحب، هغه داده چې ولې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو یا نشنلستو ګوندونو په منځ کې د دې مسلې په سر اتفاق نشته، اختلاف دی؟
د دوه سره دلیل نشته. یو ملتپال ګوند دلیل دا دی چې فاکټن کې په بنیادی توګه د پاکستان د اساسي قانون لاندې توګه موجود نه و، نو شاید چې یو قسمه سناس ازادي لري او دا امکان پیدا کیږي چې کله د پښتنو د وحدت خبر راځي یا غیر لپاره ګامونه چتي یا غیر لپاره مبارزه کیږي نو گویا کې دغه به یو فائدہ مند خبرې د پښتنو د قانوني وحدت لپاره یا د ازادۍ لپاره یا د خپلواکۍ لپاره به یو 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 اهم خبرې دی. بل ګوند داخل دی چې چونکې فاټا په دې شکل کې کوم شکل کې چې موجود ده کوم چې فرنټیر کرائمز ریګولیشن دی نو هغه د غلامۍ د محکومیت بدترین شکل دی. د غلامۍ یا محکومیت دغه بدترین شکل ریاست په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي او د تور اقتصاد لپاره استعمالوي. نو دا مهمه خبره ده چې فاټه دی یو خو د مدني یا اساسي قانون لاندې راشي، هغلته دې خوار کړی شي، او بل دا چې دا د انضمام وشي خیبر پښتونخوا سره. نو د هغې داخل چې که دا انضمام وشو خیبر پښتونخوا سره نو دا به د پښتنو د وحدت دپاره یو لاری. نو مرام او مقصد د دواړو ملتپالو ګوندونو یو دی، خو داسې په ستراتیژۍ په شکل کې اختلاف لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاونده او کارپوه ښاغلی خادم حسین.
بله تشکر. شنوندگان محترم، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. موضوع بحث ما همی پلان اخیر پاکستان در مورد که قبایل میخواهند در خیبر پشتونخوا یک جای بکنن یا هر چی کسته. مهمانای محترم ما در استودیو محترم استاد طبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان و از طریق تلفن محترم آقای محمد یعقوب احمدزی معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل هستند. شما لحظه بعد میتونین که سوالاتتون رو طرح کنین، اظهار نظر بکنین. یک اعلانک کوتاه با شماره تلفن براتون میگم.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01. بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله،
مهربانی کوی سب اولیدون که لرو چان معرفی که یو تجار لطفاً.
بله، صحبت کنید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ظریف نظر، شما ساروان و مهمانان گرامیتان. خالد نیازی هستم از پروان، امرایتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. یک نظر کوتاه همچنان یکی دو پرسش از مهمانان انجام میدارم. ببینید که یک پاکستان تصمیم گرفته اقوام و قبایل البته جز صوبه سرحد و جز امپراتوری یک ایالات خود بسازد، این به نظر باشد به نظر اکثر شنونده ها این آخرین گزینه و آخرین کارهایی بوده که اصلایی بوده که پاکستان دیگر میتواند که از این طریق مسئله خط دویران را یک طرف بلاخره قاطع بسازد. دولت افغانستان در طول همی 14 سال گذشته هرگز نتوانست همی وزارت اقوام قبایل همی جرگه های قومی در کل کمی منازعات بزرگ بین دو سرحد البته وجود دارد الى حل فصل بزادد با جز نام و دیگر کارهای اینها نکردند. این کار پاکستان البته به نظر پاکستان و طرف پاکستان کار مثبت بوده و می خواهد که یگانه گزینه که اقوام در جل سرحد خود ساخت از همین طریق بتواند که دیگر بالاخره این مشکلات خط دیوران را یک طرف بسازد. و شما از مهمان گرامی آقای امین مهمان شما است که اینها چه کارهای اساسی را کرد و بالاخره آنها آلی چه کار را میکنند که اینها توانستند که در گذشته اقوام میگفتند که ما آزاد هستیم در پاکستان و در افغانستان تعلق داریم ولی متاسفانه زیر اثرات پاکستان رفت و بالاخره تابع پاکستان شد. اینها کدام کارهای اساسی را میکنند تا باشد این مشکلات را بین دو طرف
ډیر زیات مننه. ورسته به تاسو ته د قبایل او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او د هماهنګۍ د چارو معین ښاغلی محمد یعقوب احمدزی ځواب ووایي. اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب.
مینه سروان صاحب زما سلامونه قبول کړئ. زه حضرت تاخیر له تنهار خبر.
مهرباني کوئ تاخیر صاحب.
زما نظر دا دی زه به دومره ووایم د موضوع تکله چې په پښتنو کې یو متل دی وایي څوک چې پلای په یو غار کې او مار وخوري نو د دوم ځل دپاره په غار باندې څوک لاس نه چخي، یعنی نه نه باسي. نو دا چې موږ تل مدام نړیوالو استعمارګرانو یا اشغالګرو یا مثلا دغسې په پریب او چل باندې خطا ایستلي یو په دغسې بسې راته جوړې کړې دي، لکه اوس چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې مدني دغه به تر خیبر پښتونخوا پورې لاسرسی ولري. نو دا زه د افغانانو په ګټه نه بولم، یې د خیبر پښتونخوا په ګټه بولم. دا صرف یو صرف قصه ده. دا به د افغانانو دپاره لا تر دغه به لاغه دغه ازادي هم ځینې واخلي. دا اوس لري.
ډېره مننه چې نظر دې څرګند کړو. بل اوریدونکی نه، تلیفون یې قطع شو. نو
خب احمدزی صاحب، بعد سوالا مربوط به شما بود که اگر خلاصه جواب بدین.
مننه له درنو اوریدونکو نه. دا مخکې اشاره وکړله پاکستان حکومت دې کې شک نشته چې له ډېره راهیسې د دې خوانه په مختلفو ژلو باندې غواړي چې د دې بیل کرښې ته یا رسمیت ورکړي یا خپل سرحد وبولي. خو تاسو به اورېدلي وي چې کله د اغزن سیمو په کارولو سره، کله د خندقونو په ویستلو سره، دا بله هیله ده چې را وړاندې کړه چې څنګه وکړای شي چې دغه د ډیورنډ کرښې ته د پای ټکی کېږي او دا خپل سرحد وبولي. دا نه د افغانستان حکومت نه ولس منلی او نه به اومنی. بله خبره دا ده چې موږ د قبایلو وزارت همیشه له خپلو قبایلو ورونو سره په تماس کې یو، په ارتباط کې یو. موږ قبایلو ورونه مخکې هم بیل نه دي بللي، اوس هم نه بولو. او دا د موږ یوه خاوره ده او موږ همیشه د دوی پوښتنه کړې ده. خبره مخکې د مدني حقوقو یا د سوله، تاسو به د خیبر پښتونخوا علاقو نه خبر یاستئ چې دی همیشه تظاهرات په همدې باندې کوي چې موږ په خیبر پښتونخوا حکومت له یاده ویستلي، لکه څنګه چې نورو صوبو سره کومک کېږي، مدني حقوق ورکول کېږي، نور د پرمختیایي کارونه کېږي په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. نو دوی به کله وکړی شي چې تر خپله د خیبر پښتونخوا خلک په دې باندې نه دي قانع چې قبایلي علاقې دوی د خپل کوشش لاندې راولي، یا په دې کې مرغان کې او دوی ته هغه رقم څه لازم دي خدمتونه وکړي. خو د دوی هدف همدغه ده، لکه مخکې چې د اپریشن یا د عملیاتو په نامه باندې په ډیورنډ کرښه باندې عملیات پیل کړل، خپل پوځونه ځای په ځای کړل، اوس له دې لارې نه غواړي چې دغه قبایل بېرته داسې معاصره کړي او خپل غوښتنې او خپل هغه چې دا په دوی باندې ومني. انشاءالله لکه مخکې هغه ورور چې له پروانه تلیفون کړی وو چې دا قبایل ولې دوی ته هغه سولت ما درته مخکې وویلی چې قبایلي ورونه تر اوسه پورې په دې خبره باندې اخیری نهایی فیصلې ته نه دی رسیدلی چې موږ په دې مورد کې چې حکومت ته مثبت ځواب وایي یا منفي. کله چې دوی فیصله وکړله، موږ بیا مخکې بیا هم وایم چې د ولسونو فیصله چې دوی د ښېګڼې په خاطر باندې د قبایلو
آزاد دي ان شاء الله مش آزاد و سیږي موږ ان شاء الله د سره مخکې محمد دردي کړه دا وسه مسره کوو او دا په لید چې کله دا یو پلمر مخته کې کله بل پلمر مخته راکې چې اخري هغه هم دغه د څنګه وکړي چې موږ دا سرحد هم دغه خپل پوزین افضل تجارت جای کو خپل استحکامات چې دا سرحد وګڼي.
تشکر. خب محترم استاد رفی، ای دعوا جنجال قسمی که شما یاد کردین این از 200 سال پیش شروع میشه، چی فکر میکنی چی خواهد شد؟ سبی دعوا جنجال ها مخصوصا به مردمی که دو طرف سر زندگی میکنه از لحاظ سواد از لحاظ امنیت یا بسیار زیاد نقص آورده، سبی شما چی فکر میکنی چی خواهد شد در آینده از این منطقه؟ استاد
هغه خدمات چې لازم دي هغه یې نه دي کړی.
بله.
مثلا د نړۍ د مدني قوانینو لمخې هر څوک حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي.
بله.
په خیبر پختونخوا کې د مورنۍ ژبه زده کړي شروع شوی وي، لیکن کوم حکومت چې اوس راغلی د عمران خان هغه بیرته بندې کړي دي د پاکستان په اشاره. نو په دې اساس دوی دغه یوه بهانه کړي چې موږ به دلته مدني چارې پیل کړو، مدني حقوق به خلکو ته ورکړو. په حقیقت کې دا د پاکستان یو استعماري پلان دی چې خیبر پختونخوا یې په دې نامه چې دا مستقله صوبه ده دا د نوم ورکړی تش په نامه یې وغولول، نورې هیڅ ډول حقوق نه دي ورکړي. او دا چې ایجنسۍ د منځه وړي دا هم فقط د هغو د منځه وړلو لپاره پروګرام دی، او په نهایت کې دوی یو ډیر رزیلانه پروګرام لري چې هغه افغانستان د پنځمې صوبې په حیث راوستل دي.
رفیع صاحب، تاسې د خادم حسین صاحب سره په دې برخه کې موافق نه یاست؟ دوی وایي چې له قبایلي سیمو څخه په دې پلمه چې هلته پاکستان واک نه لري، کنټرول نه لري، نو له هغې سیمې څخه یې د افغانستان په ضد استفاده کوله. افغانستان ته لمبې سیمې څخه تروریستان استول او لا یې هم استوي انتحاریان استوي، او ظاهرن پلمه داده چې هلته پوره کنټرول نه لري. لیکن که چیرته دا وضعیت تغییر شي بیا به دا پلمه نه وي.
بله، هم اگر فشارهای بین المللی هم بیا بانش تیار است، میگی منطقه بلی. منطقه آزاد از من غرض گرفته نه
او نوید. حتی دا هم ویل کیږي چې حتی انگلیسانو هم لمدې سیمو څخه تقریبا په همدې شکل سره د افغانستان په ضد فشار په توګه استفاده کوله.
بله،
هر څه چې شوي خبره داده چې پاکستان چې کوم نیت لري هغه د افغانستان لپاره دی. د افغانستان دوی ولیدل چې افغانستان یو قوت دی چې شوروي مات کړی شو، نو دا دوی نه شوی زغملی چې یو قوي افغانستان د دوی په څنګ کې موجود وي. هماغه و چې د طالبانو د راتګ سره دوی فیصله وکړه چې افغانستان به د پاکستان پنځمه صوبه ګرځي. دا د دوی ستراتیژي ده، دا یې جوړه کړې ده، د دې نه تیر شوي نه دي. همدا اوس هم په افغانستان کې مستقیمه مداخله کوي. سرتاج عزیز تېرې ورځې وویل چې موږ طالبانو سره طالبانو باندې عملیات نه کوو، طالبان به په پاکستان کې وي او د افغانستان د ورسره سوله وکړي، خبرې د ورسره وکړي. نو په دې اساس پاکستان ظاهرا خبانی دي چې ضد مدني حقوق ورکوم. دا خبانی دي، دا مخکیم انګریزان هم په دې باندې راغلي وو چې زه په دې سیمو کې مدنیت خوروم، لیکن ټوله دنیا اعلان کړه. همداراز روسان راغلي وو، غوی زه بشر دوستي خوروم، زه کور کالی ډوډۍ ورکوم. تاسې ولیدل چې افغانانو ته یې د کور و کالی و ډوډۍ په ځای کورونه ترې واخیستل او ډوډۍ ترې واخیستله او دوی دربدر کړل. نو په دې اساس پاکستان چې کومې وعدې کوي دا دروغینې وعدې دي. د دوی هدف دا دی چې دا سیمې لاندې کړي او بالاخره افغانستان ته راوغځیږي. دوی نه دې خلکو ته مدني استقامات کوي، نه ورته د روغتیا اسانتیاوې برابروي، نه ورته د معارف اسانتیاوې برابروي. دوی فقط غواړي چې دا سیمه لاندې کړي، او په دې برخه کې دوی د امریکا د ښکېلاک نه استفاده وکړه، هغو زمینه ورته مساعده کړه، او دوی زموږ پولو ته راغلل. او اوس ته ګورې چې دوی په کونړ کې بمباری کوي، دوی په ننګرهار کې بمباری کوي، دوی راغلي دي خلکو ته کارټونه ویشي، د طبیعت کارټونه ویشي، وعده ورکوي چې موږ به تاسو ته خدمتونه کوو. دا هغه استعماري هیلې دي چې ظاهرا دوی د مدنیت رنګ ورکړی. په حقیقت کې دوی د پښتنو د غلامولو
لپاره
همداوس زیوه نمونه درکوم. همداوس په کراچۍ کې د پاکستان د حکومت عملیات روان دي. پښتانه هم نیسی او افغانان هم نیسی په دې نامه چې دوی تروریستان دي. په زرهاو افغانان او پښتانه یې نیولي دي، که دوی رښتیا په فانټاره هم درلودی، که دوی رښتیا په خیبر پښتونخوا هم درلودی، نو بیا ولې هغه پښتانه چې د فاټا او د خیبر پښتونخوا نه کراچۍ ته تللي دوی هغه ولې بندیانوي؟ ولې د تروریستانو په ډله کې نیسي؟ ولې هغو ته په کاږه نظر ګوري؟ نه په دې اساس دا د پاکستان دسیسې دي، نه مدنیت را ولی نه حقوق ورکوي، فقط غواړي چې دا آزاد ملت غلام کړي.
بله، همینجا یک مسئله است استاد محترم. خب در تاریخ ما شما شاهد بودیم، در این نزدیکی که ما شاهد بودیم، خمینی وقتی که در مسئله عراق شکست خورد او گفت که من یک زار قرد میکنم گرچه به این طرفدار نیستم، و مثلا هتلر شکست خورد یک کود خاکش از دستش رفت، یا خود انگلیس ها در کل دنیا آفتاب مچم غروب نمیکد کلش از دست داد و مونا قانه شدن. ای امپراتوری عثمانی سه تقریبا نصف کره زمین در دستش دوام، این قیق یک جای به ترکیه برشان ماند. این چیزا را اگر در نظر بگذارانیم، مسئله ای جار جنجال ما کت پاکستان یک رای حل نداره سیب، او طرف یک ذره قرد کنه زاره و یک پاره ما ای طرف یک کمک قرد کنیم و این مسئله حل شود. اگر یک صد سال است که مردم زجر میکشه، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر هرچی که میگین سیب، یک رای حل منطقی، یک امید منطقی، یک چیز پیشنهاد کده میتونین منحیس استادا منحیس سیاست مدارا سیب چی شود سیب؟
ولین دیلار حقوقی حل دی، قانونی حق حل دی، د نړیوالو مراجعو له لارې حل دی. د ډیورنډ کرخه هیڅ قانونی بنیاد نه لري، دا یوه خبره. بله خبره دا ده، کله چې انګریزان د سیمې نه تلل، د نړیوالو قوانینو له مخې دوی حق نه درلود چې افغان چې پښتانه پاکستان ته تحویل کړي، ځکه چې کله د یوې معاهدې یو لوری د منځه ځي، معاهده پخپله د منځه ځي، دا بله خبر ده. نو په دې اساس د افغانستان لخوا دا موضوع د قانوني او حقوقي مسلې په حیث باید نړیوالو مراجعو ته وړاندې شي، هغوی په دې بحث وکړي، خبرې پرې وکړي، او بالاخره د خود ارادیت حق دا د هر ملت حق دی. د پښتونستان خلکو د ډیورنډ کرښې نه هغې خوا خلکو کله چې پاکستان جوړ شو، او هلته په یوه د انګریزانو تر حمایت لاندې په یوه غلط ریفرانډوم رای ورکړي چې تاسې پاکستان غواړي که هندوستان، دوی رای ورنه کړه، ولاړل په بنو کې جرګه وکړه، وی موږ نه هندوستان غواړو نه پاکستان غواړو، موږ خپل آزاد هیواد غواړو. دا د دې خلکو فیصله وه، لیکن دا نه پاکستان واوریدله، نه برطانیې چې د مدنیت چیغې وهي نه هغو واوریدله، او نه هم تر اوسه مدني او نړیوالو اورېدلې د مدني نړۍ. په دې اساس دا موضوع باید د افغانستان د حکومت لخوا، د ډیورنډ کرښې نه هغې خوا اوسیدونکو لخوا، دا باید بین المللي مراجعو ته وړاندې شي، د خود ارادیت حق او په عین حال کې غیر قانوني.
اول خو په دې باندې دوی خبرې نه کوي کنه، هغوی خپلې ګڼي، لیکن که چیرته دغه نن نن پاکستان حاضر شي چې په دې موضوع د ریفرنډم وشي، څه فکر کوي د هغې خوا د خلکو نظر به څه شی وي؟
بلکل هغوی خوا خلک چې نظر ورکړي چې موږ پاتې کیو د پاکستان سره، موږ ایمن ورسره، لیکن دوی د حاضر شي، دوی د حاضر شي د ریفرانډوم د پاره د زمینه مساعده کړي، هغه ریفرانډوم چې انګریزانو د پښتنو او د بلوڅو نه تروړلی دی.
درست، ډېره زیاته مننه له احمدزی صاحب. بله، د دوی یو نظر په دې ارتباط چې تاسې هم د دې مسالې مخالفت وکړو، یعنی له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو، او په عین حال کې مو د اورېدونکي پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د دغو هڅو هدف دا دی چې ډیورنډ په یو شکل سره پاکستان په افغانستان ومني، لیکن که چیرته قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي یا یو ځای نشي، دا نو په ډیورنډ باندې څه تاثیر لري؟ ډیورنډ خو بل له هغې هم په خپل حال پاتې دی، ډیورنډ ډیورنډ دی، که قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای وي یا نه وي. احمد زی صاحب.
بله د دې شک نسته مخکې د قبایلي علاقې یا د ډیورنډ کرښه چې دا یو حایل منطقه وه چې دې کې نشو کولی چې پاکستان یا په خپل پوځونه ځای په ځای کړي یا هلته خپل تاسیسات جوړ کړي. دوی له همدغې تبانه باندې دوی خپل پوځ هم را وړاندې کړي، خپل تاسیسات هم اوس لګیا دي جوړوي. او دا روسۍ خبره چې دغه د توپونو یا د لندې مرمۍ چې هره ورځ له خو له هغې خو کرښه نه له دې خواته را وړي، د دوی هدف همدغه ده چې څرنګه دغه منطقې خالي کړي او دلته خپل هغه فوج ځای په ځای کړي، استحکامات وکړي، دلته دروازې جوړې کړي. د دوی اهداف همدغه دي که دوی غواړي چې دغه قبایل وزدي یا دوی زموږ قبایلو ته سهولتونه برابر وو، د ژوند هغه ورته برابر وو. دا اوس تاسو خبرې چې په پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ او په ننګرهار کې تقریبا 2000 همدغه وزیرستاني هغه کې پراته دي. په پکتیکا کې همداسې 10000 کورنۍ، په خوست کې پرتې دي همداسې 1000، په کونړ کې دي. دا د دوی له ظلمونو، دا د دوی له دغه جنګونو نه، دوی له دې نه چې کورونه یې ورګډ کړي دي، دلته راوښتي دي، همدلته د ځای شوي د دې خواته د دې سهولتو یا د دې د حقوق ورکړه هغه په مرمۍ باندې نه کېږي. که دوی غواړي چې دوی سره همدردي ولري او دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د مکتب جوړ کړي، دوی ته د نور سهولتونو د ژوند برابر کړي. خو دغه متاسفانه زما در ټولو چې په خیبر پښتونخوا کې نهشته، چېرته د قبایلي علاقو کې. نو په دې اساس باندې موږ دا غواړو چې دا خلاف د قانون د هغه پرېکړه چې شوې ده مخکې، چې د دواړو کرښو په دې خوا او خوا کې باید نه استحکامات کېږي، نه به ځای په ځای کېږي، نه به دروازې جوړېږي. خو دوی دا ټول قوانین د پښو لاندې کړي دي، په دې بهانه چې دلته ترستان د دې په بهانه باندې چې ګوندې موږ قبایلو ته سهولتونه د ژوند برابر وو، په همدې باندې دوی صرف غواړي چې دې د کرښې ته رانږدې شي او دلته خپل استحکامات وکړي. بل هېڅ هدف نه لري، نه قبایل دوی ته مهم دي او نور د عام خلک او نه ولس.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکړو، لږ وخت هم لرو. ګورو چې زموږ اورېدونکي د دې موضوع په ارتباط څه نظر لري یا زموږ له درنو مېلمنو څخه څه پوښتنه. مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب، خپل سلامونه تاسو ته، نظر صاحب ته، ګرام رفیع صاحب ته او ټولو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
پوښتنه مې له رفیع صاحب نه ده، سروان صاحب، آیا پاکستان په دغه ایران سره چې اوس یې شروع کړی دی چې غواړي قبایلو ته خود مختاري ورکړي یا آزادي ورکړي یا کم رقم حقوق چې دی ورته بیانوي یا د انګریز په سیاست باندې ورته ورکړي، آیا دی نه غواړي چې په افغانستان کې خپله مداخله نور هم ډېره کړي؟ ولې چې زموږ قبایل د افغانستان خلک او قبایل چې په سرحد کې پراته دي دا ټول سره تیل شوي دي. دا 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 د نه بېلېدونکی یو پرګنه ده چې دا په هېڅ کله بېل نه شي. د پاکستان سیاست دغه نه دی چې نور هم د افغانستان په عمورو کې ځان دخیل کړي. په طرفې صاحب نه مې دغه سوال دی.
صحیح ده. حاجي صاحب عظیمي و له هلمند، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب ته او ټول ازادي رادیو کارکونکو مېلمنو ته سلامونه.
سلامات
دي موږ د افغانستان ان شاء الله یو وخت به دا شي چې افغانستان به په کوه ولړ او دوره ټول به خپلې هوس سمې ولحق په کوړي کې ناز او ټریننګ کې دلته کابل در نه ویل هغه تر څنګ پرې دی په دې کې چې ذات هغه دیورنګ دا د کبایل چې تر سره ساتره جنگيږي.
بله صاحب، بله همدا هم یو اساسي پښتنه ده کور دی ودان. مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالودود خبره کوم، د میوند ولسوالۍ
څخه. مهرباني کوئ عبدالودود صاحب.
محترم، خبره کوم دغه ده د خلک چې دا خبرې کوي ډېر شایسته خبرې کوي، خو دلیل هم دا دی باید سړی ویښ واوسي. د افغانستان مشرانو ته مې دا خبره ده، دا مې درخواست دی چې باید په دغه ځان پوه کړي. سرابه ده ولې نه پوهېږي، دا سر ولې نه خلاصوي؟ یو موټی سړی سره چې خپل په وطن کې دی کمزوری سړی پر هغه کې را وګرځوي، د ځان ملګری کوي. نور خدای سپارم.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. کورودان، بل اوریدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
شاروان صاحب سلام علیکم. زخم نوم ناخله ما خو پیلوټ ډګروال متقاعد هم صاحب.
مهرباني کوئ پیلوټ
مجاهدین په وخت کې صاحب وفات شه، دغه رئیم چې وزیر دفاع او شاید دغه دی ژوندای دی شاید د سی آی اس ټول ارتباط و دایمه وطن ټول دغه مجاهدین او د مشران خراب کړ صاحب پاکستان ته کمانډالان دی د صاحب هغه کو پیلوټان ورته تاریخ ورته تاوري صاحب معلومات ورکو زه خپل اور لګلای ما صاحب سترګې مې را پټې کړې چې نه نه استعمال لای صاحب د ما سترګې را خلاصې کې صاحب دا شاید خپل دی دا څه تاسو تازه کومه نو په دې لحاظ باندې صاحب د داوچخان په پوه کې صاحب امر وکړ صاحب په یو ساعت کې تمام اند دوه درې دورې اسکر ټول شول بیا پاسلوونه خدای څو شول چې کوم یو هغه د پاکستان د ساتو د عزیز ډیر خاين سره دی ډیر 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 د
خیر تاسو وصل موضوع څه بوته پیلوټ صاحب
روان صاحب دا مشکل ستاده نو د دې د دې وران د ځون تنسی نور وانه او دا میرام شاه د ټول نه یم ځان ته درسته پوری صاحب یم غا خور او موږ ورس
ډیره مننه
د تنظیمو د مشرانو د لاسه
صحیح شو ډیره زیاته مننه مخکې تر دې چې رفیع صاحب دی حاجی عظیمی پښتون ته ځواب وویل شاغل احمدی صاحب څخه یو بل پښتون هم داده چې احمدی صاحب تاسو دې مخکې خادم حسین صاحب څرګندونی ووري دی چې د هغه خوا پښتانه ملت پال ګوندونه هم د دې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دي له خیبر پښتونخوا یا د پاکستان له نورو سیمو سره یو ځای شي، اما پر حال د دې وسنی وضعیت طرفدار هیڅوک هم نه دي. هغه خواته د دوی په وینا ځکه چې په اوسنی شرایطو کې هلته نه مدني حقونه خلق لري، نه محکمه شته، نه څوک شکایت چیرته کولی شي، نه له تعلیمه برخمندي، لیکن که چیرته له نورو سیمو سره یو ځای شي حداقل نسبی شرایط به ترلاسه کړي.
د دې شاک نو ستاسو تاسو ډیره خبره را باندې وکړل چې د ملت په نوم دونو یو هغه دا د کچیرته وکړي چې د قبایلی علاقه خبر په توخا کې مدغان شي یا د سره یو ځای شي دې ته ګوندې د ژوند سہولتونه برابر شي. ما مسته د رسول چې دا د کوم کسان چې وځه ملت مالو ګوندونه دې خپل همیشه خپل وازونه اوچت کړي پنجاب حکومت په ضد باندې څنګه د موږ ته حقوق نه راکړي لکه د نورو صوبو باندې هم داسې ورشتان چې تاسو به مخکې اورېدلي د پښتونخوا ملي پارټي یو کارکون چې کاکړ صاحب څو ورځې مخکې اواز اوچت کړ خپل هغه دې مورد کې یعنې دا موضوع رد کړله د دې ادغامې
نوغي وای چې په دې شکل د پاتنې پر حال په دې بلدي سره په دې خاطر مخالفت نکوي چې د قبایل د په امدغه ایجنسی پاتې شي، لا هم د پولیټیکل ایجنډ لورې د اداره شوغي دي شي طرفداري نکوي هیڅ ګوندې.
ما دې خو سر دې په مورد کې وای چې د قبایلی علاقو د پاره لکه څنګه چې لازم ده او خدمات ورسره وشي د دې لپاره چې دا غوښته کوم ظلم یا د مثال د په خیبر پښتونخوا یا پښتنو سره یا قبایلی علاقو سره ده دې په خاطر باندې چې دا منطقي رښتام کده پوسش لاندې راځي او د پاکستان حکومت دې ته توجه کوي او دې ته مثال سیاسي حقوق ورکي یا نور مدني حقوق ورکي یا نور پرمختیاي کارونه دالته کیږي دې یو غاډي مشت کړی ده بس کیو مشت کړی وسه مشت کړی خو ما چې موږ چې بورسره په ارتباط کې یا موږ چې اورو یعنی اکثر غوندونو په دې کې چې موږ خپل ناس نو ورسته د مورز کې زار له نظر وکړو خپل فیصله به اعلان کوو. خو د دې مقصد د دې غوندونو د ولسمو په دې خاطر باندې چې خپل ته و جنگ روان ده خلک در په دار دي د ځاسي دي کدی دي ارامي په خاطر باندې د سې چې خلک نزدې ارامي منطقه تر شي امنیت راشي سول راشي نو په دې خاطر باندې وایي چې دا خلک به تر کله د سې په جنگ په دې هغه کې وسخه د دې په عملیاتو پروګرامونو متوقف شوی دي نو دوی وایي چې دا سہولتونه ورته برابر شي په دې خاطر باندې د ملت پال او ګوندونو مشرانه وایي چې دا کار وشي د دې ولست لپاره د خلکو لپاره امکان لري د تور ثابت شي.
تشکر احمد صاحب. استاد محترم آقای رفی اگر سخنانتان را جمع‌بندی کنین و سوال حاجی صاحب عظیمی را در نظر بگیرین خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
بله عظیمی صاحب و فرمایل چې د پاکستان لوی هدف داده چې پول تزان را رسوی او په افغانستان حمله کوي او د افغانستان سیمې لاندې کوي. دا واقعیت دی په اوله کې ما دا طرح کړه چې دا خوږی وادي او دا مدني حقوق دا ټول دام دی وای دینی دام دی د دنیا په لار کې ایښی. پې پری راړوی واشان د مخلوقات. پاکستان د اسلام د دین نه داسې دام جوړ کړی دی چې په زرګونو کسان په دې دام کې نښلولی دی. موږ تاسې همدا اوس ګورو چې په بلوچستان کې په زرهاوو ملی مشرانو مبارزین نیول کیږي، ورک کیږي، نیست و نابود کیږي. نو په دې اساس پاکستان کوم پاک نیت نه لري چې یا د پښتون ته خدمت وکړي، یا د بلوچ ته خدمت وکړي، او یا د افغانستان سره دوستی وکړي. پاکستان د افغانستان سره دښمنی لري، او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره د هر ډول هیلو نه کار اخلي. دوی په خپله وروستۍ ستراتیژي کې افغانستان د پاکستان د پنځمې صوبې پیس رامنځته کړی.
تشکر استاد محترم.
د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د پاکستان دغه ناولي نیتونه باید رابرسیره کړي، او په نړیواله سطح د پښتنو بلوڅو د حق موضوع نړیوالو مجامعو ته وړاندې کړي.
بسیار زیاد تشکر محترم استاد محترم حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم و علوم افغانستان محترم محمد یعقوب احمدزی، معین جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل، و همچنان از آقای خادم حسین تشکری میکنیم، همچنان از همکارای ما که در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنیم تشکری میکنیم، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، شمشاد زدران، آقای میر احمد صافی، و در کابل همکار ما رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.